قدرمنو اوریدونکو سلامونه میو منی. په تیره ډرامه کې فرزانې د مکتب تشویش درلوده، ځکه چې د هغې یو تعلیمي کال کیدای سي د بې وخته واده له وجې ضایع شي، او کلی کې هم اسلم ته ورته کس لیدل شوی. اوس راځئ واورو چې دا به څوک و.
دم 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 مسافری سخت خواری ده نفرت وطن ده بوٹی خلی را لگوی نه سلام مشی اسلام آیا سلام مشی
اسلام جان خیر جوڑی پخیر
ملنگ خیر
جوڑی پخیر
سلام مشی اسلام څنګه دي دا غریب کله در پیاد شو څنګه هی جوړ خی په خیر
بس مجبور شوم نو کنه په شی نه راتلې
اسلام دا سه پوتری شو ټنده غیږي لکه چې موږ مروري
حضور دې بدمشه اسلام یا زه خو نه پېدم چې د مینې درد داسې زوره وروي چې لکلی فراری کړي او په محبت کې دومره زور مانو لیدلای چې سپی نوی دستر گتور مانو لیدلای
خدای دادا کوکی مرا بانده کوا
هو لگ خلش خدای دادا دا اصلا موزه خنخ کاری
خا دادا
دا لک مدل ترا ایسار کرده پریده چه کور تلار چه دیره موده روز تا کورو کلی ترا غلای خیر ما ای چار وقت لوبو ونیسی تازه ده وسم خشو چه راغلی
لپلار او تره نمی خبر شوم ذکر اغلم
او تا تا ای نصیت کوو لپلار او تره ده داست کار وکه چه لمختوره ای نکم نو
توبه توبه خدای داده پتا چه از پینی خبری کردی خوله ده بیایی لکنه
آف آف خود سو وکم خوله می پرشتیا ویلو عدد دنو
اصلا ما اصلا موس مجلس نکیگی ورزه کورت دی ما شمانو بلا وقت استادر آتاک زیره کرده وی
سمه ده بیا بسره کینو اوز ده نلارم ده خدای پا امان
پا ما خاکه جمیله دام اسلام ما تا لگ بل رقم کاریده
خودنگر سوای وکنه
زامور تا دیر خفاشوم اغزوانی ندور تا پاتی خا درزی چیزو واورم تیزه شوازی
دی احمد موری تو اوز پسر خبری زدوی که پا تغاره که کرد زدوی
دواره
او کنه لس وقت نچی در تا گرم پا چرتونو که دوبه لکرتو نری چکه جوڑه کرا چکه
بی احمد پلاره ده دی بچو لغم خومی سر بی وقت سپین شو لیوانه بشم لیوانه ای
خزه در خود ریختیا ویل زمان والا که یو شیبه لزره ووزی چه گلاله نورمی سنگ کنده شو او دی احمد جوان سنگ خراب شو
گلاله خو پزرده سوی کرما خو از ده سید خبرو حیرانه کردیم
نصیبه نوی دستی بحانه شو
دی احمد کلارا طول کلی خبر دی چه احمد نغواری لنازنین سر واده وکی
او خو سیدم ریختی هوایی او دی دود سر سم خبره کوی چه دی احمد پا مرور تو خو ده هر سنده ختمیگی آقای لاوس هم کوشده نده
نو چه وکو او احمد لالا دروازه خلاصه که
ایزه نخلاصه هم آقا راز دی پیاد ده چخلام ترخه و تارا تخنده لاو بده نره کولی
لالا لو خیران الویگی خیر دای
پریده چه ولویگی
احمد زویا ولی زوروی خلاصه که دروازه
خخ پلارا ستا خبره منم زه
زبا بیا تاسه لگورم احمد لالا
زه
موری کرو چوز دول شل؟
او مور دی پا چورتونو که دوبه و دیر کرو تیز دویلی
سه چورت وحی موری؟
او ولی چه شوی موری؟ حسی لوری
لکومی ورزی چی سایید زمونگ مرکه جواب کرده مور دی خوابگان که وی لور جانه
خیر دی موری پا کلی که خویوازی پلوشه نده بزای ور تا گورو
موری دیگه ده خوابگان خبره نشتا
احمد زویا نن سعید دا خبره وکړه بل ورځ بل څوګم وای خیر دی نازنین ډیره خجله ده ته دا د ولول مسله ل فکر او بس زویا
او زوی جانه وای ول و دی هو خوک شوی نه هغه مسله ما ته پریده
هو لالا دا هغه څه ګناه ده وزر مینه نورم سې
سالندگی کومه نه اسلام ولی نه کاری
شفیقه دیره نه قراری ما کورا بشی
زرمینه اسی نه ماشمانو دروغ ویلیوی
شفیقه تنداری اسلام راغه خوما ولی دی
کومه ده فرزانه وی خدایا لپخومه دمه وطلی ده
اوز داغه دیوال لشانه دیخوا ترزی هلته نه موسا کاکا سره ودری ده
ښه شکر چې راغې بې صبري مه کوه شفیقې
هغه دی
اخ دی زوی مې وزویه له نامه دې جار شم
مه راځه مورې خټې دي
زویه ډېره در پسې خفه سوی وم
مورې هم در پسې خفه شوی وم
راځئ کور ته ساړه دي شفیقې
نشم تلی لږ ودرېږئ پښې مې را پسې مړې دي
ښه خو نوره مه ژاړه مورې چې کوڅه ده سیندارې ته ښه یې
هو ژوندی اوسې شکر چې په خیر راغلې
اسلامه ستا خفګان مې زړه ستړی کړی و و خدایه شکر دی چې بچی مې صحیح سلامت راغی
اسلام لالا ته ولې تللی وې
لکه څنګه چې ته د ملک ستار کره تللی وې
وای ته مې دلاور کاکا په زوره واده کړی وې مورې تاسو ولې خاندئ کور ته نه ننوځو سړه دي
وی فرزانی لوری تاسی هم زمال پارا پا دی سڑا هوا که ولاری استی زخور دیر خوشحاله ایس نه پویگم چه هوا سڑا دا
موره لاس دیرا کچو کورتا ننوزو سڑه دی خلکم تیری گیرا تیری گی
زویا شکر دی چی راغلی مو در پا در شو
او خبر شوم چی راغلم
هی اسلاما دی فرزانی دی واده آوازی دا سیاری خواه خواری شوی تب وایی چی دی هوا مرغان خواری کری
چې خبر د چا له خولې ووځي بیا یې رسېدل خلکو ته ډېر اسانه ده
هو ما ته هم داسې چا وویل چې په ټول ژوند کې مې یوازې یو ځل لیدلی و خو ډېر کم راغلم ورته
موږ ته هم په کلي کې هېڅ سترګې پاتې نه شوې
بس همدلته بخاري څنګ ته به کینو
ښه سمه ده خو ترین دارې دا تاسې ولې اجازه ورکړه فرزانه خو یوه خشه ماشومه ده
زویا چا چې ستا پر ژوند صرفه ونه کړه پر وریرې به یې څه صرفه کوله دلاور خان لالا ته مې ډېرې اوښکې تویې کړې نه یې منله
ښه نو ښه شو چې فرزانه بېرته راغله
هی خورې په دې خبرو مې ډېر سر خوږولی اوس بې پرېږدو چې زوی دې ستړی راغلی
هو مورې پلار ته مې باید زما ژوند تجربه شوی و
ملک کاکا جمیل دې بهر ونه لیده
نه ولې لورې
این څه وخت چې وتی تر اوسه نه دی راغلی
خی را به شي ولې داسې نارامه یې هر وخت هم د ماښام ځانو سره راته
هو د هغې جنۍ په کار پسې تللی و ما ویل چې څه به یې ورته ویلي وي
کومه جنۍ ښه زرلښتې لورې
تللی و چې مکتب کې د نیم لور فرزانې لپاره پوښتنه وکړي چې دا درسونه یې ورنه پاتې شوي هغه څنګه کي
بس اوس به یې درته ووایي هغه دی جمیل راغی
ښه ملک کاکا په فرزانۍ خو خدای رحم وکړو خو د کورنۍ غاړه به یې په دنیا و آخرت کې بندوي
السلام علیکم
وعلیکم
السلام راځه جمیله زویه دلته کښېنه ستړی شوی به
ستړی شوم خو بې ګټې
ولې
ښه وایم اول خو یو پیاله راته ډکه کړه ډېر ساړه مې کېږي
لورې هغه پاسته ګوړه مرته را وړاندې کړه
سمه ده ملک کاکا ښه پوهېږم چې زوی دې له هر چا نه درته ډېر ګران دی
ولې لورې ته هم راته ګران یې که جمیل غوږ دی ته یې غوږوالی یې او لمسی مې د غوږوالی غمی دی
مور مې چېرته ده
هی زویه د مور د چانزورې سره راټولې شي هغه چېرته یې سارېږي
ښه ښه چا کره تللې ده نو
هو لمسی هم له ځان سره بیولې
ښه اوس خو د ستومانتیا ووته ووایه چې د فرزانې د مکتب مسله څنګه شوه سرمعلم څه وویل
زرلښتې داسې څه یې ونه وویل چې ته پرې خوشحاله شي
خیر داسې مه وایه زویه
وی کمبخته فرزانه په دې کم عمر کې څومره وکړې ده
له ښوونځي خو یې ونه ویسته چې ته ورته دومره خفه شوې
دومره خو پوهېږم چې له ښوونځي نه باسي خو هغه پوره یو کال بې ځایه شو هغه څنګه
هو زویه د همدې ځواب راکړه
پلار جانه زه چې ورغلم خپله سر معلم نه و له بل ښوونکي سره مې خبرې وکړې ویې ویل چې دې مسالې باندې باید فکر وکړو وګورو چې څه ترې وځي خو ویلې باید عریضه ولیکل شي.
نو په عریضه کې به څه لیکې زویا؟ دا خو واده شوې وه همدا.
زه هم نه پوهېږم پلار جانه، له سر معلم سره به وګورم.
ثواب به دې شي جمیله، هغه ماشومه ډېره وکړې ده.
سمه ده سمه ده، ستا لپاره به هم کوشش ورته وکړم.
هو نو زویا، چې هم ثواب شي او هم خرما.
ښه، هغوی راته وویل چې په فرزانې چې څه تیر شوي دي هغه ټول باید په عریضه کې ولیکل شي، بیا یې راوړه.
ښه ښه، نور
نو نور لا څه غواړي چې وایې ورېزر لختې؟ ویل یې بیا راشه، سر معلم به هم کومه بله لاره درته وښي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې د کوربا یوسف زادران سلامونه او نیک هیله ومنه. نن جمعه ده او له ازادي راډیو څخه په ټولنیزو حقوقي موضوعاتو بحث د خپرېدو وخت را رسېدلی. په تېرو څو خبرونو کې مو تر اوسه د نجونو په کوچني عمر ودونو خبرې وکړې. د دې کار اغېز مو د رواني، ټولنیزو، دیني او حقوقي اړخه وڅېړو. په ماشومتوب کې واده یو دا اړخ هم زیانمنوي چې دوی له زده کړو او لازمې پوهې اخیستلو پاتې کېږي. په دې هکله شیننې داسې کېږي چې واده کوونکي د نکاح عقد لپاره د یو بل فرض عمل زده کړو څخه پاتې کېږي. نو نن د دوی د زده کړو په بهیر، ګټو او لازمتوب له محترم میلمه سره بحث لرو. دا اونۍ مو میلمه د دیني زده کړو عالم او د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو مشر حبیب الله فوزی دی. ښاغلی فوزی صاحب، زموږ خپرونې او د ازادي راډیو سټوډیو ته ډېر په خیر راغلی. ستړي
مننه.
درنو اوریدونکو، په خبرونه کې ستاسو نظرونه او پوښتنې هم راخلو. 0909203540 بل شمیرې 0908225555 شمیرو ته راته مخامخ زنګ وهلی شئ، او کولی شئ 0906901010 شمیرې ته راته غږیز پیغامونه پرېږدئ. پوزي صاحب، کومه موضوع باندې چې خبرې کوو هماغه موضوع ته راځو. لومړی که د نجونو د تعلیم په اړه د اسلام لاړخه باندې رڼا واچوي تر څو اوریدونکو موضوع ته داخل شي. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او ټول محترم اوریدونکو ته د سلام لوړاندې کول څخه ورسته.
وعلیکم السلام.
ښځه په ټولنه کې د ټولنې یوه مهمه برخه ده او د ټولنې نیمایي بدنه تشکیلوي. او ښځه لکه څنګه چې نارینه د اسلام له طرفه ورته مکلفیتونه مواجه دي، همدارنګه ښځه هم مکلفیتونه لري چې هغوی د الله تعالی په وړاندې، د خپلې کورنۍ په وړاندې، د خپلو بچیانو په وړاندې، د خپل خاوند په وړاندې او د ټولنې په وړاندې خپل مسؤلیتونه ادا کړي. او ښځه د تاریخ په اوږدو کې له نارینه سره څنګ په څنګ په ټولو عرصو او میدانونو کې خدمتونه کړي دي او د ویاړ خدمتونه کړي دي. ښځو د تاریخ په اوږدو کې خپل غیرت، میړانه، صبر او استقامت ښودلی ده. او یوه نمونه یې هم د موږ د افغانستان د جهاد دوره ده چې که تاسو ورته وګورئ، څنګ په څنګ یې له خپلو ورونو سره ټوپک په اوږه اخیستی ده، د مجاهدینو درملنه یې کړې ده او په ټولو مشکلاتو او ربړونو کې ورسره ملګری وه. له دې امله لکه څنګه چې تعلیم په نارینه باندې فرض ده، همداشان په ښځه باندې تعلیم فرض ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: طلب العلم فریضه علی کل مسلم. د علم طلبول په هر مسلمان، که هغه نارینه وي او که ښځینه، په دواړو باندې فرض ده. او خدای تعالی جل جلاله چې اولین وحی له اسمان مځکې ته را نازل کړه، هغه دغه آیتونه دي: اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. الله تعالی اولین کلمه کې د اقرا ولول امر کوي. او دا او په همدې آیت کې د اقرا له کلمې، د لوستلو له کلمې سره تر څنګ د قلم او علم ذکر هم کړی ده. او دا کلمه کلمات انسان ته متوجه دي. په انسان کې هم خزر راځي او هم نر راځي. او همداشان الله تعالی جل جلاله هغه د رفعت او د لوړوالي د درجاتو وسیله هم علم بللی ده. الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا، او کسانو چې ایمان مراول یعنی مؤمنانو، چې په دې کې نر هم شامل ده ښځه هم شامل ده. خدای تعالی ورته فرمایي قو انفسکم و اهلیکم نارا، تاسو خپل ځانونه او خپل اهل دا له اور نه وویروي. او بل ځای فرمایي یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، الله تعالی د هغو کسانو درجات لوړوي چا چې ایمان راوړی ده او هغو ته چې علم ورکړل شوی ده، که هغه نارینه وي او که ښځینه.
خیر سی فوزی صاحب، ډېره ښه رڼا هم واچوله. ما اورېدونکي هم زنګ وهي کېږي، د هغوی اړیکې هم واخلو. لومړی اورېدونکی قاري صاحب پښتون دی را سره، مهرباني قاري صاحب. ډېر پخیر
راغلاست. وعلیکم السلام زدران، یوسف خان زدران تاسو سلامونه وړاندې کوم، او د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته او تاسو درانه مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني.
پښتون یم، ډېره ښه موضوع مو ټاکلې ده. خدای دې وکړي چې هر وخت په ملت تاسو راډیو طریقه داسې موضوعګانې وټاکل شي.
خیر سی.
زما نظر په دې باره کښې دا دی، زه به یو نظر ورکړم، بیا به د میلمسو پوښتنه لرم. اول نظر خو مې دا دی چې خدای تعالی د علم په باره کښې خدای تعالی ډېر آیاتونه نازل کړي. اول آیات یې دا دی چې یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، او دوم آیات یې دا دی چې برابر نه دی ړوند جوړ، څوک چې علم لري هغه جوړ دی، څوک چې علم نه لري هغه ړوند دی واقعي، او څوک چې علم لري هغه ژوندی دی، څوک چې علم نه لري هغه ژوندی نه دی واقعا. او بل دا دی چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، او په بل ځای کښې فرمایي چې فاسألوا علی ذکری ان کنتم لا تعلمون. دا خبرې د درجې د علماو او د علم درجې خدای تعالی مشخص کړي دي. نو زما نظر دا دی چې تر څو چې دا خرافاتو رواجاتو عنانات او دا سنتي ټولنې یا زموږ د دود و دستور و کلتور خبره کوو، تر څو چې دغه خرافاتو عنانات و رواجات چې نن پر موږ باندې حاکمیت لري، تر څو چې دغه جهالتونه و خرافات ورک نه شي، تعلیم وده نه شي کولای. خو مطلب دا دی چې دا د علماو کار دی او د روحانیینو کار دی چې د تعلیم په عرصه کښې و خلکو ته آګاهي ورکړي.
خیر اوسې قاري صاحب پښتون، مهرباني ستاسو نظر او اهمیت په اړه. مونږ چې د فوزي صاحب خبرې اورېدې تاسو هم هماغه تکرار کړي. خیر اوسې، ډېره زیاته مهرباني، موضوع ته ملا قوت وروبخه. مهرباني فوزي صاحب.
نو الله تعالی جل جلاله د علم په حق باندې دغه مسؤلیتونه هم نارینه ته متوجه کړي دي او هم یې ښځو ته متوجه کړي دي. که د اسلام تاریخ ته وګورو، ښځې په اسلام کې د علم په ډګر کې ډېرې ځلېدلې دي او هغه خدمات یې ترسره کړي دي چې د ډېرو نارینهو په وس کې نه دي شوي. مثال یې دا دی چې حضرت بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوجه مبارکه هغه څوک و چې له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یې د دین نیمایي برخه احکام را نقل کړي دي. او ډېر علما دا وایي چې که چېرته حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها او د دې دغه علم نه وای، نو د دین نیمایي احکام به نه وای، او تقریبا ډېر لوی لوی صحابه به د معلوماتو او د فتوا لپاره به یې حضرت بی بی عائشې صدیقه رضی الله عنها ته رجوع کوله او له هغې څخه به یې معلومات ترلاسه کول.
فوزي صاحب، انشاءالله موضوع اورېدونکو ته روښانه شوه. ډېر خلک بیا په دې فکر کې دي چې دا تعلیم یوه کمه اندازه لري، فرضاً که چېرې نجونه ځینې کم شیان فرضاً دیني زده کړي، الحمدلله خپل لمونځ او داسې دا زده کړي، دا ورته کفایت کوي. اصلا ضرورت څومره دی؟
خبره خو دا ده چې ځینې علمونه دي او یا هغه علم یو له علومو نه هغه علم دی چې هغه په ښځه باندې فرض دی چې هغه باید خامخا باید زده کړي، او هغه دا ده چې هغه د دین کوم ضروري احکام چې دي چې هغه مسلمان ورباندې مکلف ده، هغه خو په ښځه باندې په یقیني ډول فرض دی چې ورباندې وپوهېږي. ځکه شرعي حکم ده کوم شیان چې فرض دي د هغو پېژندل فرض دي، که هغه د فرایضو پېژندل دي، که هغه د حلال او د حرامو پېژندل دي، او که هغه ضروري احکام د دین دي، دا پېژندل خو په ښځه باندې فرض قطعي ده چې باید زده یې کړي. دا چې زموږ ټولنه لکه مخکې چې د پښتون صاحب ورته اشاره وکړه، د دغه سنتي رواجونو په نتیجه کې د ښځو تعلیم ته پاملرنه نه ده کړې. دا په دې معنی نه ده چې دا یو شرعي عمل ده، بلکې شرعي عمل دا ده چې په ښځه باندې دوی هغه علم چې هغه ضروري ده او هغه ما تاسو ته وویل چې د دین برخه ده، هغه باید په دوی باندې په لازمي ډول باندې باید دوی زده کړي او دوی ورباندې وپوهېږي. دوهمه مسله دا ده چې د ټولنې ضرورتونه یوازې په دینی تعلیم باندې منحصر نه پاتې کیږي، بلکې ښځه په ټولنه کې هغه مهم عنصر ده چې کولای شي د ژوند په نورو برخو کې هم ټولنې ته خدمت وکړي. چې لغو مهمې برخې دا ده چې ښځه کولای شي د یو ښه ښوونکي په توګه د ټولنې بچان وروزي، د یوې ښې ډاکټرې په توګه باندې د خلکو خصوصا د ښځو علاج وکړي، چې دا غوره هم ده چې ښځه د ښځې علاج وکړي په ځای د دې چې هغه نارینه ته ورشي او داسې نور.
مهرباني اوریدونکو، اخلو زموږ سره اړیکه نیسي اوریدونکو، اړیکه شلیدلې ده. همدې موضوع ته انشاء الله هم پاتې کیږو. ډېر خلک بیا په دې فکر باندې وي، فوزي صاحب ښاغلی، که چیرې دوی نکاح کوي، د نکاح له امله بیا د دوی د تعلیم پروسه ځنډیږي. او ډېر تصور هم دا دی چې ډېر خلک په افغاني ټولنه کې اولیت هم همغې ته ورکوي. کله باید دوی موضوعات شروع شي؟
خبره دا ده چې دا صحیح خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خبره تاکید کړی ده چې تاسو د خپلو ځوانانو لورانو او زامنو نکاح په خپل وخت سره وکړي، او که شرطونه برابر شي او داسې څوک مراجعه وکړي چې هغه په دین کې د خلکو خوښ وي، نو له هغه سره د نکاح وکړي. او ډېر ماتلولې په کار نه دي، دا خبره صحیح ده. خو دې کې دوه خبرې دي. یوه خبره دا ده چې سره له دې چې باید ماتلی نه کړي، خو د اسلام له نقطې نظره په دې کې کوم ممانعت نشته چې که ځینې ضروري مسائل وي او دغو په وجه نکاح وځنډول شي، دا کوم ناروا کار نه ده. چې لغو جملې څخه تعلیم یو مهم او اساسي مسله ده، نو که د تعلیم د بشپړولو لپاره یوه ښځې نکاح تر یو وخته پورې وځنډول شي، په دې کې کوم حرج نشته. دوهمه مسله دا ده که چیرته ټولنه دې ته پاملرنه ولري چې د دوی ښځې د زده کړې وکړي، د دوی لورانې او خوندې د زده کړې وکړي، یا د دوی ته په غاړه نجونې زده کړې وکړي، هغه کولای شي چې له نکاح نه وروسته هم خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي.
خو که د تعلیم لپاره، که د نکاح لپاره تعلیم قرباني کیږي، فکر نه کوئ دا به زیاتی وي؟
زه فکر کوم چې ما تاسو ته وویل چې هغه تعلیم ده چې ضروري تعلیم ده، هغه خو په هر شکل کې د پلان په کور کې هم وي،
باید په کوچنی عمر کې ډېر کله ودونه کې کنه، بيخي کم عمر کې حال د تعلیم تبن قرباني کیږي.
چې کله د نکاح عمر ته ښځه ورسیږي، د دې جواز ته چې هغه نکاح وکړي، ولی خو غوروالی په دې کې ده چې له ښه تعلیم سره نکاح وکړي، دا غوره ده. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي: من عالت ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن واحسن اليهن فله الجنه. چا چې درې خپل لورانې وروزلې، هغو ته یې ښه ادب ورکو، او بیا یې هغوی واده کړلې، او له دوی سره یې ښه معامله وکړه، نو الله تعالی به دوی ته جنت ورکړي.
مهرباني مولوی صاحب راسره اړیکه نیولې وه، اما څو ځلې وویلې چې کریډیټ مې کم د تلیفون مې قطع کیږي. بالاخره قطع شو، ورڅخه بخښنه غواړو. بل اوریدونکی منتظر دی، هغې ته ځواب ورکوو. خدای دا اوریدونکي اړیکه هم شلیدلې ده. بله مهرباني، که زموږ غږ اوري، ستاسو اړیکه موږ اخیستې ده. مهرباني لږ زر خبرې وکړئ چې د خپرونې وخت بیخي کم دی. زمونږ دا اوریدونکي قطع شو. په مجموع کې ښاغلی فوزي صاحب، په دې برخه کې ستونزې لکه چې قاري لومړی قاري صاحب پښتون ورته اشاره وکړه، خرافات او څه څه موضوعات دوي، اما ستونزې یو هم شته. د ستونزو د رفع کېدو لپاره څه کېدلی شي چې بالاخره هغه مقصد چې تاسو بیان کړو، هغه اهمیت او لزومتوب هغې ته خلک ورسیږي؟
دې کې شک نشته چې د موږ ټولنه که رښتیا خبره وکړو، د افغان ولس په مجموع کې یو مسلمان ولس ته، چیرته هم چې دوی ته شرایط برابر شوي دي، هغوی د ښځو د تعلیم پیسه کې کوتاهي نه ده کړې. زما په سعودي عربستان کې، زما د سفارت په دوره کې ما هلته ولیدل چې افغانان چون په یو د امن په فضا کې ژوند کوي او شرایط ورته برابر دي. د اکثریت افغانانو لورانې او خویندې هلته تعلیمونه کړي دي، ښه تعلیمونه یې کړي دي، او هر افغان چې وسې رسېدلی دی د خپل فامیل ماشومانې که هغه نارینه دي او که نجونې دي هغه یې تعلیم ته استولی دي. په افغانستان کې له بده مرغه تر ټولو غټه ستونزه هغه د امنیت ستونزه ده. دې کې شک نشته چې نورې ستونزې هم شته چې د جغرافیایي موقعیت په لحاظ باندې افغانان څه ستونزې لري، خلک نشي کولی مکتبونو ته رسیدګي وکړي، اقتصادي ستونزې لري، مثلا داسې ښځینه ښوونکي په هغه سیمو کې نشته. خو د دې ټولو خبرو تر څنګ هغه لویه ستونزه چې ده هغه د امنیت مسله ده. تر څو په افغانستان کې امنیت رانشي تر هغو پورې د تعلیم زمینه نه مساعدیږي. نو
صاحب یو اوریدونکی به واخلو چې خپرونه وخت کم دی. راز محمد له ننګرهار نه را سره اړیکه نیولې، مهرباني لږ سره خبرې وکړئ.
نظر مې دا ده چې باید خلک په خپلو لورګانو باندې په اول سر کې باید دیني علم زده کړي چې څومره ورته ضرورت وي د انسان، او بیا ورسره که نوره زده کړه ورکړي نو هم ډېره ښه ده. ولې د مور تعلیم یافته وي نو د هغې د بچیو روزنه هم ښه کوی شي، او که مور دې تعلیم وي د بچیو روزنه هم نه شي کوی، او مشکلات په ټولنه کې زیاتېږي. دغه مې نظر و.
مهرباني، خیر، ستاسو نظر ښه و، مونږ خپور کړو. ډېره زیاته مهرباني. له ننګرهار نه مړیکې نیولې وه. دا چې څه ګټې لري په دې اړه په راتلونکو خپرونو کې خبرې کوو، خو اوس له پوځي صاحب سره پاتې کېږو. مهرباني.
نو د ما په نظر باندې امنیت یوه مهمه مسله ده چې باید په افغانستان کې راشي، او له نیکه مرغه د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا او همدارنګه نړیواله ټولنه په دې شپو کې په جدي توګه باندې لګیا دي تر څو صلح افغانستان ته راولي، او موږ دعا کوو چې الله تعالی دې په دې لار کې افغانان کامیاب کړي. خو زه خپله دوه درې وړاندیز لرم، که چیرته یو غوته پاملرنه وشي نو زه په دې عقیده یم چې تر ډېره حده پورې به د تعلیم د نجونو د تعلیم په مسله کې پرمختګ ترسره شي. یوه مسله دا ده چې د افغانستان حکومت باید د دینی علماو مرسته ترلاسه کړي، له دینی علماو سره په ولایاتو کې تماس ونیسي، او همداشان د حج او اوقاف وزارت او همدارنګه د پوهنې وزارت کولای شي په دې لاره کې ډیر مهم ګامونه پورته کړي، او د مساجدو له لارې د علماو له لارې د تعلیم په برخه کې له دوی څخه مرسته وغواړي.
ډیره زیاته مهرباني، خیر، ستاسو خبرې خوږې وي. ډیره زیاته مهرباني چې تاسو زموږ بلنه ومنله، زموږ سره سټوډیو کې پاتې شوئ. نو د خپرونې وخت پای ته رسیږي. خیر، ستاسو له حضوره بله خپرونه امید مرزبان وړاندې کوي. تر نیم ساعت خبرې.